السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وولکر تورک پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د خبره هدف په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. د هغه ویان چې له خبریالانو سره یې خبرې کولې وویل ښاغلي تورک دغه بندیزونه بشپړ دي، نه زغملو وړ بللي، او زیاته کړه چې هغه قانون چې تېره اونۍ توشیح شوی هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې له عام محضر څخه ښځې لرې کوي، غږ غلی کوي، له انفرادي ازادۍ څخه محروموي، او په اغېزمنه توګه هغوی پر داسې سیورو بدلوي چې نه غږ لري او نه څیره. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون د انفاظ له کبله اندېښنه ښودلې. جوزف بوریل بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې اروپایي ټولنه د طالبانو د هغه فرمان له کبله اندېښمنه ده چې د افغانانو پر ټولنیز ژوند او د ښځو پر ازادیو تازه محدودیتونه لګوي. د دې نوي قانون په 14مه ماده کې د ښځو پر غږ بندیز اعلان شوی. د ښځو د ټول بدن او مخ پټول ضروري بلل شوی، او همداراز د ښځو په اواز کې سندرې، نعتونه، قرأت او په لوړ غږ خبرې کول عورت بلل شوی دی. له بلې خوا د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې د طالبانو تازه محدودیتونه به په کورنیو رسنیو کې د لږ شمېر ښځینه خبریالانو حضور هم پای ته ورسوي. د سازمان د نوي قانون د هغې برخې په اړه هم اندېښنه ښودلې چې رسنیو ته د مطالبو د څرنګوالي سپارښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفي ویلي دي چې دوی چمتو دي د نړۍ د دیني عالمانو د پښتنو په وړاندې د خپل دې قانون دفاع وکړي. د طالبانو حکومت د متحدو ایالاتونو هغه پریکړه رد کړې ده چې وایي د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د ملي اردو الوتکې او هلیکپټرې به په ازبکستان کې پاتې کیږي. د راپورونو له مخې په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتان هینک په روانه اونۍ کې ویلي و چې امریکا د دې الوتکو د برخلیک په اړه د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کړي او موافقه شوې چې هلته به پاتې کیږي. ښاغلي هینک ویلي چې دا الوتکې د افغانستان نه بلکې د امریکا وي. خو د طالبانو د حکومت دفاع وزارت نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې د جزئیاتو له ورکولو پرته یوازې دومره لیکلي دي چې دا پریکړه د منلو وړ نه ده. د 2021 کال د اگست په 15مه د جمهوری نظام د پرزیدو پر مهال پخوانی ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نور چارواکي په پوځي الوتکو او هلیکپټرو کې تاجکستان او ازبکستان ته ولاړل چې تر نن ورځې پورې دا الوتکې او هلیکپټرې هلته پاتې دي. د هوا پیژندنې ادارو نن او پراتونکو دوه ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سختو بارانونو، سیلونو او بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په یو بیان کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو احتمال شته. روسیه نن دوهمې پرله پسې ورځې لپاره په اوکراین کې پراخ پوځي عملیات وکړل. روسي ځواکونه دا حملې نن سهار وختي پیل کړې دي. د اوکراین هوایي ځواک د هیواد پر قلمرو د لسګونو بې پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید خبر ورکړی چې په نتیجه کې په ټول اوکراین کې د خطر زنګونه ووهل شول. اوکراینی چارواکو ویلي چې دې حملو مرګ ژوبله او مالي زیانونه اړولي دي. د کریوی ریو اولسوال اوهن ستنی چنکو نن پر ټلګرام چینل ولیکل چې پر یو هوټل دی و روسي توغندي د لګیدو په پایله کې دوه کسان وژل شوي او احتمالا څو نور به د نړیدلې ودانۍ تر کنډوالو لاندې پاتې وي. همداراز له پلازمېنې کیف، ژیتومیر، وینیتسیا او نورو سیمو هم د حملو راپورونه رارسېدلي دي. پر اوکراین د روسیې د پروني پراخ برید په ترڅ کې اووه کسان وژل شوي وو. د امریکا یو جګپوري پوځي چارواکی وایي چې په منځني ختیځ کې د یو پراخ سیمه ییز کړکېچ ویره اوس مهال له منځه تللې، ځکه اسرائیل او لبنان حزب الله ډلې چې امریکا یې ترورستي ډله بولي په خپلو کې له نښتې وروسته کړکېچ ته دوام ورنکړ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی دلس جنرال سی کیو براون دا څرګندونې منځني ختیځ ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وکړې. خو جنرال براون په عین حال کې زیاته کړه چې د منځني ختیځ کړکېچ ته اوس هم د ایران لخوا لوی خطر پر ځای پاتې دی. حزب الله د یکشنبې په ورځ د اسرائیل پر لوري سلګونو توغندي او ډرونونه وویشتل، او د اسرائیل پوځ هم وویل چې په لبنان کې د حزب الله پر یو لوی مرکز حمله وکړه، او په دې توګه یې پر اسرائیل د یوې لوی حملې مخه ونیوله. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ټولنه کې د خلکو د فعال په ګډون په اړه د بندیزونو په ترڅ کې ویل شوي پر آزادو ورزشي سیالیو یا فری فایټ هم بندیز لګول شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو چارواکي تایید کړ چې په دې اړه یې مکتوبونه ترلاسه کړي دي. اروپایی ټولنه وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون د افغانانو په تیره د ښځو او نجونو پر حقونو یو بل جدي ګوزار دی.
طالبانو یګانه خواست هم همداده چې دوی په رسمیت وپېژندل شي او د هندې خبرې لپاره دوی له ښځو نه استفاده کوي.
د خبرونه دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث کې مو په افغانستان کې د طالبانو د څه باندې درې کلنې واکمنۍ په تیرېدو سره په دې هېواد کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ګواښ موضوع څېړلې ده.
زه فکر کوم چې په صورت عمومي د داعش نفوذ د پخوانه ډېر کم شوی دی.
په یو راپور کې به واورئ چې په پکتیا کې د غواګانو فارمونه زیات شوي خو فارم لرونکي له چارواکو ځینې غوښتنې هم لري.
موږ دغه کوشش کوو چې خلک ته د کار زمینه برابر کړو، سرمایه ګذاري وکړو. د حکومت څخه او امارات اسلامي څخه نه مده هیله ده چې دغه پوډري شوده چې دی بې کیفیته شوده چې دی دا شیان د ګرده بند کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د غزې د جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر آزادو ورزشي سیالیو یا فری فایټ هم بندیز ولګاو. ازادي رادیو داسې مکتوبونه ترلاسه کړي چې پکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده څخه غوښتنه کړې چې د آزادو سیالیو ترڅنګ پر ځینو مناسبتي ورځو منزل هم بندیز ولګوي. ویل شوي د نوموړي پرون دوشنبه د مکتوبونه تایید کړی او لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش رئیس هم ځینو رسنیو ته په آزادو سیالیو بندیز تایید کړی دی. نور حال د ازادي راډیو خبریال فیروز عزیز په رپورټ کې
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ آزادي ورزشي سیالۍ یا فری فایټ هم بندي کړې. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت شاوخوا څلور میاشتې او لس ورځې وړاندې خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته استولي مکتوب کې غوښتنه کړې و چې د کار شروع یا پرانیستي محفلونو پر مهال د پټیو پرې کول، د مناسبتي ورځو لکه د مور، ښوونکو او عاشقانو ورځو، د غراس په ټولو دولتي ادارو کې پر قالینو له بوټانو سره ګرځېدل او د آزادو مبارزو پر سیالیو دې بندیز ولګول سي. په دې مکتوب کې راغلي چې د بوکس په ګډون ټولې هغه لوبې دې بندې سي چې مقابل لوري ته پکې سخت زیان رسېږي او د سترګو د ړندېدو، د دماغ د ټپي کېدو او آن د مړینې ګواښ وي. په مکتوب کې دا ټول مسایل د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. تازه پرون دوشنبه د اگست 26 د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده دغه مکتوب تایید کړی او نوموړي ته په منصوب یو بل سند کې چې لاسلیک سوی او ټاپه سوی پکې ویل سوي چې دا ټول موارد باید بند سي. دا دواړه مکتوبونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو کارکوونکي ازادي راډیو ته استولي او ویلي دي چې د دوی دفتر ته رسیدلی دي. یاد شخص د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد الله وسیق کته هم ازادي راډیو سره خبرو کولو ډاډه وکړه. خو د تلون نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته یې منلي چې دوی ته دا مکتوب د امر بالمعروف وزارت له لوري رسیدلی دی. بلخوا د آزادو سیالیو یا فری فایټ یو شمیر افغان لوبغاړي چې په نړیواله کچه ډېرې لاسته راوړنې لري د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې وایي چې له دې وروسته به د هیواد پرېښودو ته اړ سي. د فری فایټ یو افغان لوبغاړي د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبانو نن د فری فایټ یا آزاد مبارزه افغانستان کې مونږ ته دا نه واقعاً ډېر غلط کار ده. د سره دا سرګندېږي چې دوی د افغانانو خوشحالي نه غواړي. ورزش او سیاست ډېر جلا کار ده سره. نو دا نه باید بند. زه د لوبغاړو په صفت ماته بل لار نه پاتې ځم. مجبور یم چې وطن پرېږدم. دا وطن دې په دغه ملایانو تبریک کړي.
طالبان وروسته له هغې په دې ورزشونو او مناسبتي ورځو بندیز لګوي چې د طالبانو حکومت د روانې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې له مخې په میرمنو محدودیتونه نور هم زیات شوي دي. دغه قانون په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه راپارولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
به هم د بشري حقوقو په موضوع کې تم کې ګورو په ټوله نوایې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوې قانون حیرانونکی او د اندېښنې وړ دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل دا قانون د افغانانو د حقونو د محدودولو غځول او د ښځو او نجونو پر حقونو یو بل جدي ګزار بللی دی. یو شمېر نورو بنسټونو او هیوادونو هم دا قانون غندلی دی. د طالبان حکومت د رواني اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نوی قانون اعلان کړ چې له مخې په ښځو نور محدودیتونه لګول شوي دي. نور حال بیا هم د فیروز عزیزي په رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون ته په کور دننه او بهر د خبرګونونو دوام. اروپایي ټولنې په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه قانون حیران او اندېښمن کړي دي. دغه خبر پاڼه پرون دوشنبه د اګست 16مه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په خپل ایکس پاڼه خبره کړې او ویلي دي چې په یاد قانون کې د افغانانو حقونو د محدودیت دوام او د ښځو پر حقونو یو بل جدي ګزار او دوی ته د زغملو وړ نه دی. د اروپای ټولنې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دې قانون پلي کول د بشري حقوقو اړوند له ټولو حقوقو مکلفیتونو او تړونونو څخه سرغړونه ده چې افغانستان یې غړی هیواد دی. اروپای ټولنې له طالبانو غوښتي چې د سیستماتیکو تیریو ته د پای ټکی کېږدي، کنه له نړیوالو سره به د طالبانو اړیکو عادي کولو لپاره خنډ وګرځي. د ټولنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوه اویا یو پریکړه لیک ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې له نړۍ سره د طالبانو د اړیکو عادي کولو لپاره له افغانانو سره د ژمنو پلي کول شرط دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه د افغان جنو د وی ویډیو په خبرولو لیکلي چې افغان میرمنې اوس په عام محضر کې د سندرو په ویلو مجازات کېدای سي. د سازمان زیاته کړې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو د غږ چپ کول د کرکې وړ خبره ده. په کابل کې د جاپان سفارت هم د طالبانو د قانون په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې د تعلیم، کار او ګرځېدو ازادیو په اړه د افغان ښځو او نجونو غږ واوري. له دې مخکې سویس، استرالیا، بلجیم، کاناډا او د ګڼو نورو هیوادونو په ګډون ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو هم د قانون غندلای دی. په ورته وخت کې د رواداري په نوم د بشري حقوقو یو سازمان پرون دوشنبه د خبر پاڼې په خبرولو د قانون د زورواکۍ، د فرهنګ، د ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض، عقیدې ځپلو او د خصوصي حریم د نقضولو زیاتېدو لامل ګڼلای دی. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو کمیټې هم د وی خبر پاڼې په خبرولو د قانون سخت دریځ بللای او له نړیوالو پر طالبانو د دوی په خبره د دې سخت دریځو اقداماتو لپاره د فشارونو واردولو غوښتنه کړې ده. هغه څه چې په کور دننه یې هم یو شمېر میرمنې غوښتنه کوي. د لوګر ولایت بي اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دا پکار دی چې دوی ته شرط کړي او هغوی نه هوکړه وکړي تر څو مکتبونه خوشې کړی شي، پوهنتونونه خوشې کړی شي او په ښځو باندې هغه قیودتونه چې دوی وضع کړي دي هغه لرې کړی شي. ځکه د طالبانو یګانه خواست هم همدا ده چې دوی په رسمیت وپېژندل شي او د همدغې خبرې لپاره دوی له ښځو نه استفاده کوي او پوهېږي چې نړیوال ښځو ته ډېر اهمیت ورکوي. دوی همیشه غواړي چې په ښځو باندې فشار راوړي تر څو د همدغه فشارونو له امله دوی خپل مقصد ته ورسیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکو چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، بیا په دې برخه کې په نړیوالې ټولنې نیوکه کوي چې تر اوسه په عملی ډول د افغان میرمنو لپاره هیڅ نه دی کړی.
نو نه پیغام چې طالبانو مخالفي کارونه څه ده چې د اسلام نوم بدول غواړي. نړیوال سیننداره کوي تر نن پورې نړیوالو کوم داسې کار مونږ لپاره نه ده کړی چې موږ په ګټه باندې هسې نړیوال هم مونږ غولوي، طالب هم مونږ غولوي، په منځ کې بیچاره ولس او بیچاره خزی سوزی.
خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون د نړیوالو اندیښنې بی اساسه او ګستاخی بللې ده. مجاهد پرون دوشنبه په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې غیر مسلمانان دې لومړی په اسلامي قوانینو ځان پو او درناوی دې وکړي. نوموړي ویلي چې د بیلابیلو اړخونو دغه ډول بې ځایه اندېښنې د دوی په دریز اغیز نسی کولای. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصله او 15 مادې لري د روانې اګست په 21 اعلان سو. د دې قانون په 14 ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل سوي او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14 مادې په بل بند کې د ښځو غږ هم عورت بلل سوی او له مخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه او د قرآن کریم قرأت وکړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د چمن پرلتوالو د پاکستان د بلوچستان اهاله د مهمو سړکونو او لارو د بندي دو خبرداري ورکړی دی. د چمن پرلتوال وایي که د پاکستان حکومت د چمن سپین بولډک پر دروازه د پاسپورټ او ویزې شرط لرې نه کړي نو دوی به د بلوچستان یو شمېر مهم سړکونه او لارې د ټرافیکو پر مخ وتړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په چمن کې د ځای خلکو او کارګرو لخوا پیل شوی پرلت چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورټ او ویزې د شر په ضد روان دي. مسؤلینو یې خبرداری ورکړی که غوښتنې یې ونه منل سي نو دوی به د بلوچستان یو شمیر مهم سړکونه او لارې د ترافیکو پر مخ وتړي. د پرلت یو ځایي مسؤل او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی وایي د پاکستان حکومت باید له دوی سره کړې ژمنه پوره کړي. د ده په خبره د پاکستان د حکومت چارواکو وعده کړې وه چې د چمن سپین بولدک پر دروازه به مسافرو او ځایي کارګرو ته پر افغاني تذکره او پاکستانی شناخت کارت د تګ راتګ اجازه ورکوي، خو دغه ژمنه لا هم عملي سوې نه ده. د منډولی په وینا د پاسپورټ او ویزې شرط د هغو کسانو لپاره ډېر ستونزمن دی چې د خپلې ورځنۍ مزدورۍ لپاره اړ دي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ تګ راتګ وکړي.
سخت قدمونه اخوده د کوچی ریپورت روډ به بندیږي، سیاد کلا سیکلا به بندیږي، د کراچی روډ به بندیږي. ولې دا خلک چې دي دا زور لري بدماشان دي، دا د مظلوم پر سر باندې چټک راشي. یو کار پرسو به دې ځای کې نه باغسته نه باغچه سته، نه یو کار نه یو روزګار سته. او د دا ټول شام پر دې ولس باندې بند کله وي تی مړس دا په یو ملک سوي دي، په یو قانون کې سوي دي. د پاکستان په قانون کې ستان نسته، په شریعت کې ستان یا نسته.
د چمن پرلت شاوخوا یولس میاشتې وړاندې پیل سو، خو تیره جولای میاشت هغه مهال په موقت ډول پای ته ورسید کله چې د پاکستان حکومت له پرلتوالو سره ژمنه وکړه چې د چمن سپین بولدک پر دروازه به د پاسپورټ او ویزې شرط له منځه وړي. د پرلت د مسؤلینو په وینا دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي سوې. د پرلت مسؤل صادق خان اڅکزی وایي پر دروازه د پاسپورټ او ویزې شرط د پولي دواړو غاړو ته میش خلک او کاروباریان له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
پر مخ بل خور مور جاری پاسما کې زموږ رښتې د افغانستان سره تړلې دي. زموږ د خوندو د مندو تکلیف دی چې مر جو د بلې درې او پاتیه ته رسو کړلای ورا کړلای.
صادق خان اڅکزی د غراز د پښتونخوا له ځایي ګوندي او ملتپال مشرانو غوښتنه وکړه چې د پرلتوالو د غوښتنو ملاتړ وکړي.
ولی سره دستو گریبان سو بی اتفاقی پا مشکی ولی کوچ وکی بیانن هم دا خبر مشکو چی دا بادر پر لار بندی پا دیتا گورا تکی چی هر جماعت مشر تاون کهی پر لک پر شو پر لسو اگا جماعت مچهی مشدوم رکم زوریو.
د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د پرلتوالو پر تازه خبرداري خبرګون نه دی شودلی. د چمن سپین بولدک دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه سوداګریزه او د تګ راتګ لار ده. د دې لارې تړل کېدو او د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونو د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصاد هم اغیز کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
او سمې یو نړیواله موضوع تاسو مهال چې اسرائیل په غزه کې د حماس ډلې د ځپلو عملیاتو ته دوام ورکوي، په سیمه کې د غزې د بې ځایه شوو خلکو پر مخ ټول لارې بندې شوي دي. اسرائیل بې ځای شوي ملکیان د سمندر پر غاړه په ځانګړو استوګنځایونو کې ځای په ځای کوي. په عین حال کې په قاهره کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو کې د پرمختګ ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کېږي. نور تفصیل به له احمد تکله واورو.
په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونه د حماس ډلې د ځپلو لپاره عملیاتو ته دوام ورکوي او د فلسطیني چارواکو په وینا په دې ترڅ کې 19 کسان وژل شوي، د غزې له جګړو بې ځایه شوي فلسطینیان ډلې ډلې په ساحلي سیمو کې خوندي ځایونو ته روان دي. له بلې خوا د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند په اړه خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د جګړې د پای ته رسېدو په صورت کې د غزې په ترانګه کې پر دوو اساسي دهلیزونو د ولکې په ګډون د مهمو اختلافي مسایلو په اړه د پرمختګ ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کېږي. اسرائیلو په دې وروستیو کې په غزا کې د جګړې له سیمو د ملکي وګړو د ایستلو څو فرمانونه ورکړي چې د فلسطینیانو ملګرو ملتونو او مرستندویو مؤسسو انتقادونه یې پارولي دي. دا انتقادونه تر ډېره پر دې دي چې د بشري مرستو ساحې کمې شوي او خوندي ځایونه نشته. بې ځایه شوې کورنۍ چې په جنوبي خان یونس او مرکزي دایرالبلخ ښارونو کې پناه اخیستې ده وایي چې دوی د سمندر په غاړه په ځای پر ځای شویو خیمو کې ژوند کولو ته اړ شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیلي پوځ په حملو کې د غزې په تاریخي ولسوالیو بوریچ او مغازي کې 9 کسان، په خان یونس کې 15 او په رفح کې 3 کسان وژل شوي دي. د جګړې له پیلېدو وروسته د اسرائیلو په حملو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 3400 زیات فلسطینیان وژل شوي او د غزې د ټولو 2.3 میلیون وګړو ډېره برخه څو ځلې بې ځایه شوي دي. مرستندوی ټولنې وایي د غزې اوسیدونکي د خوړو او درملو له جدي کمښت سره مخامخ دي. دا جګړه د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو برید وکړ، نږدې 1200 کسان ووژل او 2500 نور برمته کړل. بلخوا ملګرو ملتونو په غزا کې خپل فعالیت پرون وروسته له هغه وځنډاوه چې اسرائیلو د یکشنبې په ورځ په دایر البلاخ کې چې د دې سازمان د فعالیتونو مرکز دی خلکو ته له خپلو مینو د وتلو نوی فرمان ورکړ. د ملګرو ملتونو د یو چارواکي په وینا اسرائیلو دا فرمان هغه مهال ورکړ چې ملګرو ملتونو په غزا کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د نږدې 6.5 لک ماشومانو د واکسین کمپاین ته تیاری نیوله. داسې مهال چې جګړې روانې دي، د بیلابیلو اړخونو مراکچیان په غزه کې د اوربند او د اسرائیلو له زندانونو د فلسطیني بندیانو په بدل کې د 109 اسرائیلي او بهرنیو برمتو د خلاصون لپاره په قاهره کې خپلو خبرو ته دوام ورکوي. که څه هم متحد ایالات، مصر او قطر چې د اوربند خبرو منځګړتوب کوي د دې هڅو بریا ته هیله مند دي، خو حماس او اسرائیل په خبرو کې د پرمختګ پر وړاندې د خنډونو د جوړولو پړه پر یو بل اچوي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ازادي رادیو اوري. په پکتیا کې د غواګانو فارمونه ډېر شوي او په دې سره ښار کې طبي شیدو، مستو او نورو لبنیاتو ته د خلکو لاسرسی هم زیات شوی دی. د غواګانو فارم لرونکي بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې له بهره د مصنوعي لبنیاتو د وارداتو مخه ونیسي تر څو خلک وطني شیدې، مستې او د څارویو محصولات وکاروي. دوی همدارنګه له اړوندو ادارو هم غواړي چې د حیواني ناروغیو د مخنیوي لپاره د فارمونو دوامداره لیدنې وکړي او فارمي څارویو ته په وخت واکسین ورکړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
د لوی پکتیا په خاورونو او بازارونو کې چې تر وروستیو کلونو د کورنیو څارویو تازه وطني محصولات لږ ولیانه پیدا کېدل، اوس په کې د څارویو د فارمونو په جوړېدو سره وطني لبنیات لکه شیدې، مستې، چکا، کوچ، پنیر او نور محصولات په ډېرېدو دي. د پکتیا مالداران له خلکو غواړي چې کورني محصولات دکاروي او مسؤلین دې هم هیواد ته له بهره پر واردېدونکو لبنیاتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي. د پکتیا دوه تنه فارم لرونکو حاجی زرینګل او حاجی محمد مشال رادیو ته ویل
چې موږ په دې ځمکه طریقه وکړي چې موږ د فارمداري د زراعت سیستم تقویه شي، نو موږ باید تشویق ته حکومت له خانه وزارت له خانه په دې کې باید توجه وسي. د درې کاله کې خو تر اوسه د زراعت له خانه د ریاست د وزارت د مرکز نه لکه مرکز نه څه داسې پروګرامونه څه داسې کارنامې دوی نه لري چې لکه زراعت مالداران زراعت سیستم تقویه شي.
موږ دغه کوشش کوو چې خلک ته د کار زمینه برابر کړو، سرمایه گذاري وکړو. زمونږ یو فارم په کابل کې دی، یو فارم په لوګر کې دی، یو فارم هم دلته دی. ښه ښکلی تازه لبنیات موږ تولیدوو او خلک تر ډېر زیات امارات راضی دی د حکومت څخه او امارات اسلامي څخه نه مده ایله ده چې دغه پوډری شوه چې دی به کیفیت شوه چې دی د شیان د ګرد بند کی چې دغه فارمو ول تقویہ شي.
په پکتیا کې اوشمیر خلک نه یوازې د کورنیو څارویو د لبنیاتو محصولات له کورونو خرڅوي، بلکې په ښار کې د تازه لبنیاتو پلورنځي هم تر پخوا ډېر شوي. د لبنیاتو پلورونکی فضل احمد سروري او یو تن مزدورکار محمد نبی وایي
نو د کوچ پیرو ماسکې د ورځ په ورځ د موږ تعداد مشتریان زیاتېږي شکر ده. بهرنی نه ورده وطني خلک ډېر خوښوي. نو مخکې فارمونه کم و شودي جګې وې ماسکې جګې وې، اوس فارمونه زیات شوی ده شکر، به ورځ په ورځ ټیټېږي ښکېږي، مشتریان زیاتېږي ورځ په ورځ.
ریاست زراعت باید از دې مرضو مخنیوی وکړي او په وخت د واکسینونو تطبیق کړي، ځکه چې یو مرض پیشرفت وکړي بیا واکسین ورته ګټه نه کوي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین بیا د کورنیو څارویو د محصولاتو اوسنی پرمختګ د پام وړ بولي او زیاتوي اوس مهال خلک د کورنیو څارویو د ساتنې او د هغې د محصولاتو د استعمال په ګټه پوه شوي دي. د کرنې ریاست د مالدارۍ آمر عبدالبصیر حامد وویل
په پکتیا کې د سنټرونو د شودې د جمعوري لپاره د سنټرونه شته، دوی هلته وړي شودې روزانه ټیسټ کوي ورکوي او خلک ته د کار زمینه برابرېږي او مالداري اضافه کیږي.
کرنه د افغانستان جغرافیایي جوړښت په کتو افغانانو ته خاص اقتصادي ارزښت لري، سره له دې چې په تیرو څلورو لسیزو کې د افغانستان کرنه او مالداري هم له جګړو سخت زیانمنه شوي، خو بیا هم د ملي اقتصاد له عایداتي او تمویلي سرچینو څخه ده چې د افغانستان د کلیوالي سیمو او بانډو د اوسیدونکو ژوند تر ډیره ورباندې بس یادی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د روان خبرونې په دوهم نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د طالبانو د څه باندې درې کلنې واکمنۍ په تیرېدو سره په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش دی ګواښ موضوع څېړل شوی، خو اوس به ستاسو په غږ څو پیغامونه په ګډه واورو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه فولا زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایس ته پیدم. له ټولو لس مجاهدینو لس څخه مدا غوښتنه ده چې موږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډیر په تنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هېڅ شی نه لرو، وایي مو ټکیي مو ډبی. که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دې موږ ته برابر دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا سره پارک لري، دا دوری بده ده که بده زنګ ورته ویشي کوي که نه ویشي خبر ورکوي چې ویشي کوي. دا پر موږ باندې اوس حال څه شین قیامت ده که افغانستان ته لاړ شم کار نه درو، که ایران ته راستون دغه نه پرېږدي. نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چراکو پورې ورسي، تر طالب مشرانو پورې ورسي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو، سخت ول ډبول ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس متېدن، ستا وروره کشو ګیر څه دا اوس سشن قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دا قسم ناوړه چلن له افغانستان سره نه سوی، کم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلن کېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خپل یو معلوم یم د جمهوریت د زمانی یو سترګنی نور وجود می ټول لباینات للای ده چار سو بستر شپه خانه کې پنځه شپېته فیصده یې ماته معلولیت لیکلی ده. د تېر جمهوریت کې ما پنځه شپېته فیصده د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی ده بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسنادم په لاس لارم هر څه په لاس لارم او څوک جواب هم نه راته کوي صرف د دې په خاطر باندې چې زه د جمهوریت معلوم یم هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ والسلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر